په افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې شوې. ازادي رادیو اوري د ازادي رادیو په دې خبرونه کې مو زنوریاس نوري هرکلی کوم. په دې خبرونه کې د افغانستان په اړه پر مطالبو سربیره د خبرونه په دوهمه نیمه کې 25 دقیقې بحث لرو. دا بحث مو هم افغانستان ته د ملګرو ملتونو د جکپوري پلاوی وروستي سفر ته ځانګړې شوی دی چې په دغه سفر کې دوی څه لاسته راوړنې درلودلې دي. دغه راز د افغانستان په اړه پر ځینو نور موضوعاتو کې به واورئ چې د امریکا د متحدو ایالتونو د بهرنیو چارو وزارت ویلی چې له خپلو متحدانو سره په دې سلا مشوره کوي چې د طالبانو په وړاندې په تعامل کې بدلون راوړي. خو مخکې له دې چې د دې خپرونې بشپړه معرفي وکم، خپرونه د افغانستان او نړۍ د سیاست په خبرونو سره پیلو. د افغانستان لپاره د امریکا د سفارت شازده فیر کرن دکر ویلی چې دا ستونزمنه ده چې نن د زده کړې نړیواله ورځ ولمانځل شي، ځکه چې افغان میرمنې او نجونې اوس له دې حق څخه بې برخې شوې دي. هغې نن په یوه ټویټ کې ویلي چې ښوونه او روزنه د افغانستان په راتلونکي پانګه اچونه ده او باید هلکان او نجونې تعلیم ته لاسرسی ولري. لبلی خواهد ملگرو ملتون سرمنشی لطالبانو غوخت دی چه دین جنو ده تعلیم پا اولان ده تبیزی چلند پایت ورسه وی. انتونی گوترش ده جنوری ده چلی رشتمه ده ازدکلو ده نریوال ورزی پا مناسبت پر اتویتر لیکلی حقا وقت را رسیده لی چه طول حقا تبیزی قوانین او اقدامات چه ده تعلیم مخنیسی باید پایت ورسه گی. هغه زیاتوي پر طالبانو غږ کوم چې د نجونو پر منځنیو ښوونځیو او لیسو او د نجونو پر پوهنتونونو ظالمانه بندیز لغوه کړي. به دې مخکې د ملګرو ملتونو روزنیزې علمي فرهنګي ادارې یونسکو او د کډوالو په چارو کې عالي کمیشنرۍ هم ورته غوښتنه کړې وه. د ملګرو ملتونو یونسکو ادارې ویلي دي چې په تېرو 12 کې د افغانستان په پوهنتونونو کې د ښځینه محصلانو شمېر 2000 لومړي کال په نسبت 40 برابره زیات شوی چې سږکال 2023 کال صفر ته رسېدلی. پر لوړو زده کړو سربېره د نجونو پر مخ منځني ښوونځي او لیسې هم تړل شوي دي. طالبان له نږدې یو نیم کال راهیسې چې واک ته رسېدلی دي په دې تړاو اندېښنې پر ځای بولي، خو وایي چې د زمینې له برابرولو وروسته به نجونو ته د تعلیم اجازه ورکړل شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي متحده ایالات له طالبانو سره د تعامل د څرنګوالي په اړه بیا غور کوي. د دې وزارت وایي نیټ پرایس پرون په واشنگټن کې خبرلاند ته وویل امریکا د طالبانو بشري سرغړونو، سختو فرمانونو او د هغو ناوړه چلند ته په پام سره دا کار کوي. ښاغلی پرایس خبرداری ورکړ چې د طالبانو دا اقدامات به بې ځوابه پاتې نه شي، خو هغه په عین حال کې ټینګار وکړ چې امریکا به بیا هم د افغانستان له خلکو سره د بشري مرستو په برخه کې مخکښ رول ته دوام ورکړي. هغه زیاته کړه چې متحده ایالاتونه د 2021 کال له اګست میاشتې راهیسې له افغانستان سره د څه باندې 1.1 میلیارد ډالرو مرسته کړې ده. د امریکا په ګډون د نړۍ هیڅ یو هیواد تر اوسه د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. د اوکراین په وزوی ځواکونه په ختیځه جبهه کې د روسیې له بې وقفې راکټي حملو سره مخامخ دي. د اوکراین د وسلوالو ځواکونو ستر درسیز په خپل نننی راپور کې وویل چې باید په دونیسک او لوهانسک سیمو کې د روسیې یولس حملې په شاتم به ولیدي. راپور زیاتوي چې د روسیې د پوځ راکټي حملې تر ډیره په بخموت او افدیفکا ښارونو کې چې له څو میاشتو راهیسې درنې جګړې پکې روانې دي متمرکزې وي. د اوکراین پوځ وایي روسیې په زاپوریژیا، خرسون او لیمان ښارونو کې هم د اوکراینی ځواکونو پر مرکزونو حملې کړې دي. فنلند وایي چې په ناټو کې د فنلند او سویډن د غړیتوب په اړه له ترکیې سره په خبرو کې د څو اونیو وقفې ته اړتیا شته. د فنلند د بهرنیو چارو وزیر دا خبرې له رویترز خبري آژانس سره په مرکه کې کړې دي. د اروپا د شمال د دو هیوادونو د اوکراین له جګړې وروسته په ناټو کې د غړیتوب غوښتنه کړې ده، خو د ناټو غړي ترکیې د هغوی غوښتنه ځنډولې ده. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان پرون وویل د سویډن په پلازمینه کې د ترکیې سفارت ته نږدې له اعتراضي غونډې وروسته چې په ترڅ کې د قرآن کریم یوه نسخه هم وسوځول شوه، ستاکهولم دی په ناتو کې د غړیتوب لپاره د ترکیې د ملاتړ تمنه کوي. خبرونه مولا ازادي راډیو واوریدل. کوم غوښتي وي دا او نور خبرونه بیا هم لوستلی شي د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې. شته پته مو د ازادي راډیو ټکی اورګ یا ازادي راډیو ټکی کام. وړاندې په خبرونه کې به واوري چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي متحده ایالات له خپلو متحدانو سره د مشورې په حال کې دی چې له طالبانو سره په تعامل کې بدلون راوړي. په دې اړه مو چې امریکا د وضعیت د بدلون لپاره څه کولی شي د چارو د یو کتونکي نظر اخیستی.
لږ تر لږه د افغانانو بدې ورځې ته که د پای ټکی نشي یښولی، هغه داسې لوري ته رهبري کړي چې نن یا سبا د دغې بدې ورځې نه موږ ووتلی شو.
د طالبانو له لوري پر ښځو او نجونو د زده کړې او کار په برخو کې لګول شوي محدودیتونه د طالبانو پر سرپرست حکومت د نړیوالو د انتقاد یوه عمده موضوع ده. نن هم د جنوري 4مه د زده کړې نړیواله ورځ ده. د ملګرو ملتونو د یونسکو ادارې هم دا ورځ د افغان نجونو تعلیم ته ځانګړې کړې ده. په یو تفصیلي مطلب کې مو دې موضوع ته کتنه کړې.
هیچ انگیزه ای برای آینده نداریم، برای ادامه زندگی
راتون که لپاره هیچ انگیزه نلرو. مون نیزمون مسلم حق اخستی تر کلمون صبر وکړو.
د خبرونه په دوهمه نیمه کې په 25 دقیقې بحث کې مو افغانستان ته د ملګرو ملتونو د جګپوري پلاوی وروستي سفر ته کتنه کړې ده.
د ملل متحد سازمان د افغانستان په حق لا پاتې راغلی دی، په ډېرو مواردو کې سطحي او اعلامیوي برخورد کوي.
د افغانستان د مخکنی حکومت د امنیتي ادارو یو شمیر مخکنی کارکوونکي ادا کوي چې د مخکنی او امنیتي کارکوونکو د وژنو پیښې په دې وروستیو کې بیا ډېرې شوي دي.
په ابتدا کې ډېرې وې دا وژنې، بیا په دا منځ کې یو څه کمې شوې، اوس بیا زور اخیستی دی.
تر دې شېبې د ازادي راډیو خبري ټولګه
د خبرونه پاتې برخه بیا هم زنوري اس نوري د خپل تخنیکي همکار میر احمد صافي په مرسته وړاندې کوم. راځو د خبرونه لومړی موضوع ته. مخکې په خبرونو کې مو واورېدل چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي متحده ایالات له خپلو متحدانو سره سلا مشورې کوي چې له طالبانو سره په تعامل کې بدلون راوړي. دا خبره د دې وزارت وایي نیټ پرایس پرون رسنیو ته وکړه. وی ویل له افغانانو سره د دوی مرستې له طالبانو د ملاتړ په معنا نه دي. نیټ پرایس دا هم وویل چې له طالبانو لخوا په افغان نجونو او ښځو وروستي بندیزونه د دوی لپاره د منلو نه دي. جزئیات د امید زهیر مل رپورټ کې.
د امریکا متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت وایي د افغانانو پر وړاندې د طالبانو اوسنی چلند بې ځوابه نه پاتې کیږي او دوی به له ټولو هغو وسیلو کار واخلي چې د طالبانو لخوا د بشري حقونو د نقض مخه ونیسي. د دې وزارت وایي نیټ پرایس پرون رسنیو ته وویل له افغانانو سره مرستې له طالبانو د ملاتړ په معنا نه دي، بلکې امریکا له خپلو متحدانو سره له طالبانو سره د خپل تعامل او چلند په برخه کې د بیا کتنې په حال کې ده.
برعکس، موږ له طالبانو سره د بشري حقونو په برخه کې د دوی د ډیرو سرغړونو، سختدریزو فرمانونو، کرغیړونو، کړنو په برخه کې، هغه چې په وروستیو اونیو او میاشتو کې مو له طالبانو ولیدل، له طالبانو سره د خپل چلند او له دوی سره ښکېلتیا ته بیا کتنه کوو. زه نشم کولی په دې اړه ډېر جزئیات ورکړم او ووایم چې دا بهیر چیرته رسېدلی، مګر یوازې دومره ویلی شم چې موږ په فعاله توګه له خپلو متحدانو او شریکانو سره د مناسب راتلونکي لپاره د ګامونو پورته کولو ارزو
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت دوه اونۍ وړاندې هم وویل یو ټیم یو ګمارلی چې له افغانانو سره د طالبانو چلند وارزوي، چې له مخې به یې له طالبانو سره د دوی د تعامل کړنلاره روښانه شي. طالبانو د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د څرګندونو په اړه ځواب نه دی ویلی، خو وړاندې د افغانانو د بشري حقونو د نقض مسایل او ترخوای د افغان نجونو او ښځو په اړه د بندیزونو موضوع د افغانستان کورنۍ مسأله بللي. په طالبانو د نړیوالې ټولنې او د امریکا د متحده ایالاتو نیوکې وروسته تر دې زیاتې شوې چې دوی په نادولتي مؤسسو کې د ښځو د کار مخه ونیوله. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان پرون وویل د طالبانو د همدې پریکړې له امله 83% هغو مؤسسو خپل فعالیتونه ځنډولي چې افغانانو ته یې په بېلابېلو برخو کې مرستې رسولي. خو د پرایس په خبره دا بندیزونه د دوی لپاره د منلو نه دي او متحده ایالات به په طالبانو د فشار پر راوستلو سره هڅه وکړي چې دا پریکړه لغوه شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاند هم وویل چې همدا اوس 28 میلیونه افغانان ژوندي پاتې کېدو لپاره بشري مرستو ته اړتیا لري، په ځانګړې توګه هغه ښځې او ماشومان چې د خطر له لوړې کچې سره مخ دي. امریکا وقت د طالبانو له بیا رسېدو وروسته افغانستان سره د 1.1 میلیارد ډالر مرسته کړې ده چې د نیټ پرایس په خبره دا پیسې د نادولتي مؤسسو لخوا یوازې له افغانانو سره د بشري مرستو رسولو په برخه کې مصرف شوي دي.
و امریکا د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي متحده ایالات له خپلو متحدانو سره د مشورې په حال کې دي چې له طالبانو سره په تعامل کې بدلون راوړي. په دې اړه د ازادي راډیو خبریال خاطر پردیس د سیاسي چارو له شنونکي محب شریف سره مرکه کړې. په پیل کې ترې پوښتنه کړې ده چې امریکا د وضعیت بدلون لپاره څه کولی شي.
زما خپل عقیده دی و افغان په صفت باندې چې په دغه ټولو واقعاتو کې په داخل د هیواد کې پاتې شوایم، د امریکایي لوري تعامل مې د طالبانو سره د دوحې د لومړي ګامونو نه څارلی و تر پایه پورې چې تړون ته خبر ورسېده. د هغې نه وروسته په افغانستان کې تحول راغی، طالبان یې فتح او دیموکراتان یې په اصطلاح د جمهوریت پای بولي. خو په هر نامه یې چې واخلو افغانانو ته یې درې بدبختۍ پرېښوې. شته نظام لمنځه ولاړ، په ځای داسې نظام رامنځته نه شو چې افغانان راټول کړي، له نړۍ سره ښې اړیکې ولري، او لږ تر لږه د افغانانو بدې ورځې ته که د پای ټکی نشي یښولی هغه داسې لوري ته رهبري کړي چې نن یا سبا د دغې بدې ورځې نه موږ ووتلی شو. درېیمه مسئله دا ده چې فعلا افغانستان یو داسې حالت دی، هغه کسان چې بې پرې دي، هغه کسان چې خپلواک دي، هغه کسان چې د افغانستان په درد باندې دردیږي، هغوی وایي چې موږ نه پوهېږو چې اوس هېواد کوم لوري ته روان دی. د امریکایانو که چیرې ستراتیژیکې ګټې په افغانستان او په سیمه کې د خطر سره مخامخ شوې، طالبان په هر څه متهمولی شي، او طالبانو ته هم که په څه شي باندې غوسه ورغله نو هر څه بندولی او له یوې مخې دروازه تړلی شي. موږ په داسې یو غم کې ګیر یو چې هر طرف ته وایو چې ګوره یا زموږ غوښتنې دغه دي او ولس مو دغه څه غواړي.
شریف صاحب، د دغه روان حالت دوام څومره خطرناک دی؟
د روان حالت دوام چې دی څو بدې اغیزې به په دې ملت پرې باسي. همدا اوس یې ملت ناهیلیتوب ته بولی دی. هغه څوک چې د امریکایانو په مټ هم ډېر نازېدل اوس ناهیلي دي، هغه څوک چې دلته د شته طالبانو پر تګ باندې هم ډېر زیات شعارونه یې ورکول هغوی هم اوس ډېر پټه خوله شول. وی هغه څه چې باید په دې ټولنه کې عملي شوي وای، د ټولنې اړتیاوې پوره کړي وای، د سیمې استخباراتو نړیوالو استخباراتو ته یو ځل بیا د دې فرصت په لاس ورکړ چې هغوی بیا سیمې ته راووځي، بیا هېواد کې لاسوهنه شروع کړي، بیا د دې هېواد د بچیانو په ککاریو باندې سودا ته لوبې برابرې کړي او ډرامې برابرې کړي. وایي د دغه مخنیوي په ارتباط باندې شته حکومت ونه شوای کولای داسې اغېزمن ګامونه پورته کړي چې د دغې غلیمانو او بدخواهانو او کرغېړنو لاسونو مخه په حقیقي ډول دابکي. دا یو مشکل دی. دوه مشکل دا دی چې هیڅ شی پر رڼه شکل باندې ملت ته نه تعریفېږي.
ډېره مننه شریف صاحب. همیشه اندېښنې او اعلامي خپرېږي او اندېښنې ښودل کېږي، ولې عملي اقدام نه پورته کېږي ستاسو په نظر باندې؟
عملي اقدام زه فکر کوم عملی اقدام دوی پایل کړای دی. هغه څه رقم عملی اقدام دې ته نه ویل کېږي چې طالب د چوکۍ نه لرې کړی شي او یو بل څوک پکېنولی شي. زه د دغې سیستم خلاف یم، ځکه دا هر ځل چې په افغانستان کې دا کار شوی چې د بیرون نه یو څوک ورته پراشوټ کې راوړل شوي او ورغورځول شوي، هغه په ملت تحمیل شوي دي. زه په فکر کوم چې ټول افغانان د یو میز شاته راټول شي او ټول خپلې غوښتنې د افغانستان په ارتباط ووایي، خپلې طرحې ووایي، نړیوال بالاخره دوی ترمنځ د یو ریښه منځګړیتوب په شکل باندې منځګړیتوب وکړي، نه لکه د تیر په شان باندې چې یو په شا وټپي او بل ته د بدمرغۍ لمنه خوراکي.
د سیاسي چارو شنونکی محب شریف چې د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت د ویاند نت پرایس د وروستیو څرګندونو په اړه خپل نظر را سره شریکاو. نت پرایس پرون په واشنگتن کې رسنیو ته وویل متحده ایالات له خپلو متحدانو سره د مشورې په حال کې دي چې له طالبانو سره په تعامل کې بدلون راوړي.
د ازادي راډیو خبرونې اوس شپه ورځ څلیرویشت ساعته اورېدلی شئ. د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي، او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو نولس یوویشت او پنځه ویشت مترو. ازادي راډیو شپه ورځ له تاسو سره.
د افغانستان د مخکنی حکومت د امنیتي ادارو یو شمیر مخکنی کارکوونکي دا کوي چې د مخکنی او امنیتي کارکوونکو د وژنو پیښې په دې وروستیو کې بیا ډېرې شوې. دوی دا ادار داسې مهال کوي چې په دې وروستیو کې په ننګرهار، لغمان، پکتیا، کابل او اروزګان کې د شپږ تنو چې د پخواني حکومت امنیتي ادارو کارکوونکي و د وژل کېدو راپورونه خپاره شول. جزئیات په دې راپور کې.
سید فاروق پاچا چې په تیر جمهوري حکومت کې د ننګرهار ولایت د خوګیاڼۍ ولسوالۍ د امنیه قمندانۍ د بشري حقونو مدیر و او تر هغه مخکې د لغمان په امنیه قمندانۍ کې هم دنده کړې وه، د تېرې اونۍ د پنج شنبې په ورځ په لغمان کې ووژل شو. د سید فاروق پاچا ورور سید اختر سعیدي ازادي راډیو ته وویل ورور یې له جلال آباد څخه خوګیاڼۍ ولسوالۍ ته روان و چې په لاره کې مخپټو وسلوالو ښکته کړ او بیا یې د تور غره په لمنه کې وواژه.
پټمخې کسان موټر ته یې دا خېجولې، د سر وړوکې نوسې هم و، هغه په بل موټر کې تنه لېږلې، دای گاڑی کې ځان سره وړی دی، تور غر طرف ته وړی دی. نو په ډېر په سخګیا او ډېر په بد مرګ باندې چې زندۍ کړی و شهید کړی دی. نو بس دغسې حال دی، نو موږ نه پوهېږو چې څوک دي څنګه دي، خو هلته به همدغه طالبانو اوس به همدا دي.
دا یوازې سید فاروق پاچا نه دی چې په نږدې وختونو کې وژل کېږي. تر دې مخکې د ننګرهار په کامې ولسوالۍ کې د شکرالله په نوم د مخکینی حکومت د ملي امنیت د یو کارکوونکي په پکتیا کې د پخواني پوځي محمد یوسف خان او د اروزګان په خاص اروزګان او د لغمان په لنګار ولسوالۍ کې هم د مخکینیو امنیتي کارکوونکو د وژنې خبرونه ورکړل شوي دي. همدا ډول تېره میاشت د دفاع وزارت د یو پخواني جنرال محمد ابراهیم جهادیار د وژلو خبر هم خپور شو. د جنرال جهادیار د کورنۍ وغړي ازادي راډیو ته وویل چې نوموړی د طالبانو له لوري ونیول شو او له دوه میاشتې زندان وروسته په مرمیو ویشتل شوی او وژل شوی و، او جسد یې د کابل په مصحی ولسوالۍ کې غورځول شوی و. د جهادیار د کورنۍ غړي وایي که څه هم نوموړی خپل طالبانو ونیو، خو د جسد د پیدا کېدلو په وخت کې ورته وویل چې د نوموړي قضیه شخصي وه. د طالبانو د دفاع وزارت بیان هم د ابراهیم جهادیار د وژنې د خبرونو له خپرېدو سره سم په دې پیښه کې لاس لرل رد کړل. په مخکینی حکومت کې د ملي امنیت شورا ویان مولانا رحمت الله اندړ حمیدا کوي چې په وروستیو کې د مخکینیو امنیتي ځواکونو د وژلو او ځورولو پیښې ډېرې شوې دي. مولانا اندړ ازادي راډیو ته وویل دغه وژنې ځینې په ښکاره او ځینې هم په مرموز ډول کېږي.
په ابتدا کې ډېرې وې دا وژنې، بیا په منځ کې یو څه کمې شوې، اوس بیا زور اخیستی دی. نو ځواکونه په نښه کېږي، ځینې په ښکاره ډول باندې وژل کېږي، د چا په کور باندې چاپي وهل کېږي، ځینې د نامعلومو وسلوالو په نامو باندې په داسې یو سیمه کې وژل کیږي هغه سیمه کاملا د طالبانو تر کنټرول لاندې.
د پوځي چارو پوه اسدالله ندیم وایي دا چې د پخواني حکومت امنیتي کارکوونکي په نخښه کېږي، د پخوانیو عقدو تر څنګ یو لامل هم هغه ویره ده چې فکر کېږي یو ځل بیا دا ځواکونه د اوسني حکومت پر ضد منسجم نه شي. خو د ښاغلي ندیم په باور پخواني امنیتي ځواکونه اوس د ټولنې په عادي خلکو بدل شوي او دا ویره بې ځایه ده.
طالبان ترس دارن از اینا، مبادا اینا
طالبان له دوی ویریږي چې حسن د دوی خلاف په کوم تشکیل کې راټول شي او دوی ته به خطرناکه تمام شي، ځکه طالبان هڅه کوي له منځه یوسي. خو دا یوازې یوه ویرونه بخونکې ګناه ده. دوی فکر کوي چې دا ځواکونه خطرناک دي، حال دا چې ډېری اوس د ټولنې په عادي وګړو بدل شوي او ډېری یو سختو او عادي کارونو ته مخه کړې ده. طالبان له ډاره دا کارونه کوي.
د یادونې ده چې د مخکینیو امنیتي کارکوونکو تر څنګ پخواني ملکي چارواکي هم وایي خوندي نه دي. په مخکینی حکومت کې د ننګرهار د بټیکوټ او بهسودو ولسوالیو ولسوال حاجی غالب مجاهد ادا کوي چې وسلوال کسان کور ته ورغلي او د لټاوه. نوموړي ازادي راډیو ته وویل دا دریم ځل دی چې د طالبانو په واکمنۍ کې له ورته امنیتي ګواښ سره مخ کیږي.
د شپې مسله خلک راغلي وو او کور ته را دغه شوي وو، د ماشومان یې پازاب کړي وهلي او څه ډېرې په تکلیف کړي مسله کسانو. بس هر قسم خلق شته دی، بس سړی به پرېږدي سره به څه معلوم کړي. نو سړی دا دغه نه شي کولی چې نو په چا دغه کولی چې دا څوک دي څوک نه دي.
د مخکینیو امنیتي ځواکونو د وژنو پیښو د ډېرېدو په اړه مو د طالبانو حکومت له ویان ذبیح الله مجاهد او د کورنیو چارو وزارت له ویان عبدالنافع ټکور څخه هم وپوښتل، خو نوموړو په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. د روان لمریز کال د مرغومي په 15مه نیټه د رواداري په نوم د بشري حقونو یو بنسټ ادا کړې وه چې د طالبانو د واکمنۍ په 15 میاشتو کې په څلورو ولایتونو کې 644 تنه ملکي وګړي، پخواني پوځیان، د ملي مقاومت جبهې غړي او د طالبانو نور مخالفین وژل شوي دي. خو د طالبانو حکومت بیان دا ادارت کړې وه. که څه هم د طالبانو حکومت ویاندویانو او نورو چارواکو په وار وار د پخواني حکومت د کارکوونکو په هدفي وژنو کې د خپلو کسانو لاس لرل رد کړي، خو د ملګرو ملتونو په ګډون بېلابېلو نړیوالو سازمانونو طالبان د خپل مشر د عمومي بخښنې د حکم په نه مراتولو او د پخواني حکومت د کارکوونکو په وژلو تورن کړي دي.
او اوس هم د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. د
ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ ادارې یا او چا په یو راپور کې چې پرون دوشنبه په خپله ریلیف ویب پاڼه کې خپور کړی، په افغانستان کې د روان کال بشري اړتیاو ته کتنه کړې او لیکي افغانستان له یو بې ساري بشري ناورین سره مخ دی او د نظام د سقوط او انساني ناورین خطر ډیر واقعي دی. او چا وایي له تصور لرې پر انساني زیانونو سربیره دا بشري ناورین د ښځو د حقونو په ګډون د تیرو شلو کلونو ډیرې لاسته راوړنې شاته بیایي. د ریلیف ویب په لیکنه په روان 2023 کال کې 28.3 میلیون وګړي چې د افغانستان د ټول نفوس 2/3 برخه ده د ژوندي پاتې کېدو لپاره عاجلو بشري مرستو ته اړتیا لري. په افغانستان کې د بیکارۍ د کچې او د اړینو موادو د بیو لوړېدا د دې سبب شوي چې په متوسط ډول د کورنیو پور زیات شي او خلک ونشي کولی چې د رامنځته شوي کمزوري اقتصادي وضعیت په وړاندې مقابله وکړي او ورسره خپل ژوند عیار کړي. د ریلیف ویب په لیکنه ښایي د 2023 کال په لومړیو دریو میاشتو کې وضعیت لا خراب شي او علتونه یې هم د ژمي اغیزې، د خوراکي توکو د لوړو نرخونو دوام، د عوایدو کمیدل او بیکاري او دوامدار اقتصادي رکود ښودل شوی دی. امریکایي نېشنل انټرست خبرونه تر دې سره لیکلاندې چې پاکستان تحریک طالبان نشي ماتولی. په یو مطلب کې لیکي پاکستان یو ځل بیا په ستونزو کې راګیر دی او زیاتوي د تیر 2023 کال د اګست میاشتې راهیسې چې افغان طالبان بیا پر افغانستان واکمن شوي، پاکستان د تحریک طالبان پاکستان د ډلې له لوري د حملو له زیاتوالي سره مخامخ دی. هغې ډلې چې د خبرونې په لیکنه د افغانستان له خاورې د خوندي ځای په توګه کار اخلي، هغه دا چې افغان طالبانو تل رد کړی ده. نېشنل انټرست خبرونه وړاندې لیکي افغان طالبان دې ته لیواله نه دي چې د ټي ټي پی په وړاندې اقدام وکړي یا اسلام آباد ته ور وسپاري چې دې کار اسلام آباد مایوسه کړی دی. د نېشنل انټرست په لیکنه هغه اوربند چې د افغان طالبانو په مرسته د ټي ټي پی او د پاکستان د پوز ترمنځ رامنځته شوی و، د تیر 2023 کال په نومبر کې مات شو او د دې ډلې وسلوالو بیرته په پاکستان کې حملو ته زور ورکړی دی. نېشنل انټرست لیکي په پاکستان کې عمومي افکار او تصمیم نیونکي په دې نظر دي چې ټي ټي پی ته د اول په پاکستان کې سخت گزار ورکړل شي او بیا د التیا په صورت کې د دې ډلې په وړاندې په افغانستان کې اقدام وشي. خو د خبرونې په لیکنه تصمیم نیونکي باید دا هم هیر نه کړي چې له 2001 کال راهیسې چې دغه ډلې په پاکستان کې فعالیت پیل کړی، هم ورسره د سولې د خبرو هڅه شوې او هم په وړاندې جګړه شوې، خو داسې ښکاري چې دواړو تګلارو تر اوسه د پاکستان په ګټه نتیجه نه ده ورکړې. د نېشنل انټرست په لیکنه د ټي ټي پی اړوند د پاکستان تیرو تجربو ته په پام په راتلونکي کې د دې ډلې په وړاندې د پاکستان د پوځ هر پوځي اقدام به ښایي د اوږدې مودې ستراتیژیک هدفونه ترلاسه نشي کړی. او همدارنګه افغانستان هم په دې دریځ کې نه دی چې د ټي ټي پی اړوند ستونزه کې له پاکستان سره مرسته وکړي. په اوس وخت کې پاکستانیان باید دا ومني چې له ټي ټي پی سره ژوند وکړي که څه هم ښایي دا مناسب وړاندیز نه وي، خو تاریخي او عیني واقعیتونو ته په پام د پاکستان انتخابونه محدود دي. ازادي راډیو اوري نن د جنوري 4 د زده کړو نړیواله ورځ ده. دا ورځ هم د ملګرو ملتونو روزنیز علمی او فرهنګي ادارې یونسکو د افغان جنو او ښځو د زده کړې موضوع ته ځانګړې کړې ده. دا ورځ سکال داسې مهال منزل کېږي چې په افغانستان کې میلیونونه نجونې او ښځې له زده کړې منځنیو ثانوي او دغه راز له لوړو زده کړو محرومې دي. د شپږم ټولګي پورته نجونو ته اجازه نه ده ورکړل شوې چې ښوونځیو ته لاړ شي او په وروستیو کې پوهنتونونه هم د نجونو او ښځو پر مخ تړل شوي دي. په دې راپور کې مې په افغانستان کې د نجونو پر مخ د ښوونځیو او پوهنتونونو د دروازو تړل کېدو او په دې برخه کې د کورنیو او نړیوالو هڅو ته کتنه کړې ده.
نن د جنوري 4 د زده کړو نړیواله ورځ په داسې حال کې منزل کیږي چې طالبانو په افغانستان کې میلیونونه نجونې د زده کړو له حق څخه محرومي کړې دي. یو شمېر دان نجونې وایي چې ناهیلیو یې پر ژوند سیوری غوړولی دی. د 11 ټولګي زده کوونکي قدری رضایی آزادي راډیو ته وویل د نجونو د زده کړو په برخه کې له نړیوالې ټولنې غوښتنې بې پایلې وي او اوس له خپل خلکو غواړو چې یو لاس شي او د نجونو د راتلونکي د ژغورلو لپاره یو کار
هیچ انگیزه ای برای آینده نداریم. برای ادامه
دراتون که لپاره هیچ انگیزه نلرو. مون نیزم مسلم حق اخستی تر کلم صبر وکرو. مون پوار وار لملگرو ملتون نور اروندو بنستون وغوط خستو لبا دمرده دوی هیچ اقدام و نکرد. دازل دوانستان لخلق وارم ما پریگ دی چه پلون ولده زیاد ظلم وشی لسون سراوار کری او دوی تراتون که جور کری او لطبیجی مرگی وجوری
رجینی جات بتین.
طالبانو د 2021 کال د اگست په نیمایي کې پر افغانستان له بیا ځلي واکمنې دوه وروسته لشپږم ټولګي پورته نجونې له ښوونځیو راوګرځولې چې دې پرېکړې په کور دننه او بهر ډېر غبرګونونه راوپارول، خو دوی تر دې دمه پله پرېکړه نه ده بدله کړې. د ملګرو ملتونو سازمان او د دې سازمان د امنیت شورا، د اسلامي همکاریو سازمان او بېلابېلو نورو سازمانونو له طالبانو وغوښتل چې نجونو او ښځو ته د زده کړو او کار اجازه ورکړي. د طالبانو حکومت د ریاست الوزرا مرستیال عبدالسلام حنفي د ملګرو ملتونو له پلاوي سره په لیدنه کې چې په کابل کې وشوه، وویل چې دوی د اسلامي شریعت او افغاني کلتور په رڼا کې د ښځو حقونو ته درناوی لري او د خبرو له لارې د دې ستونزې د هوارولو غوښتنه وکړه. د ملګرو ملتونو علمي او فرهنګي سازمان یونسکو له زده کړو څخه د افغان نجونو د منع کولو د پرېکړې د بیرته اخیستلو او دې مسلې ته د نړیوالو د راجلبولو په خاطر سږ کال دا ورځ د افغان نجونو د زده کړو لپاره ځانګړې کړې ده. یونسکو د سې شنبې په ورځ د زده کړو د نړیوالې ورځې په مناسبت د سترې جوړېدونکې غونډې په درشل کې پر خپل ټویټر پاڼه لیکلې دي ټول دې پر افغان نجونو د زده کړو د محدودیت په وړاندې یو غږ شي او ودې غواړي چې افغان نجونې باید د زده کړو حق ولري. د ملګرو ملتونو د دغه تعلیمي، علمي او کلتوري سازمان د معلوماتو له مخې په افغانستان کې 2.5 میلیونه نجونې د هغو نجونو 80% جوړوي چې د زده کړې په عمر کې دي او د طالبانو لخوا له تعلیم بې برخې شوي دي. یونسکو د طالبانو دغه پریکړه د افغانستان د تیرو شلو کلونو د پرمختیایي لاسته راوړنو د منځ وړلو لپاره یو ګواښ بللی دی. په کابل کې د یو ښوونځي ښوونکې سمیرا ساقي ټینګار کوي چې نړیواله ټولنه باید د یونسکو په غونډه کې د طالبانو څخه د ښځو پر زده کړو د بندیز اصلي لامل وپوښتي.
از جامعه جهانی ایران میخوایم که باید
نړیوال ټولنه غواړو کومه مذاکره چې پام کې نیولې د حکومت له مشرانو وپوښتي چې ولې مو د نجونو ښوونځي تړلي، ولې له کار کولو منع کړي، ځکه نجونې خو مخکې هم په ښوونځیو کې په حجاب وي او که دوی غواړي ښوونځي پرانیزي ودې وایي چې یونیفورم یې څه ډول دی.
د یادونه ده چې د طالبانو په لومړي ځل واکمنۍ کې، یعنې له 1989 تر 2001 کال پورې هیڅ وین جلۍ او ښځې ښوونځي او پوهنتون ته د تګ اجازه نه درلودله. یونسکو وایي د افغانستان په لوړو زده کړو کې د ښځو ونډه چې اوس صفر ته رسېدلې په تیرو شلو کلونو کې کابو 20% زیاته شوې وه او د ښځینه محصلینو شمیر له 5000 څخه 100000 ته رسېدلی و. د طالبان حکومت د 2022 کال د دسمبر میاشتې په وروستیو کې د افغانستان په ټولو پوهنتونونو کې د نجونو لوړې زده کړې منع کړې. د طالبانو د دې پرېکړې او دغه شان په نادولتي ادارو کې د ښځو پر کار تر بندیز لګولو وروسته د ملګرو ملتونو د سرمنشي د مرستیالې امینه محمد په مشرۍ د دغه سازمان یو لوړ پوړي پلاوي افغانستان ته سفر وکړ چې په دې اړه د طالب چارواکو سره خبرې وکړي. دغه پلاوي له یو شمېر طالب چارواکو سره خبرې هم وکړي، خو داسې ښکاري چې ښځو ته د زده کړو او کار د اجازې ورکولو په اړه یې له دوی کومه ښکاره ژمنه ترلاسه نه کړه.
السلام علیکم. موږ د شوه پر برابر وایو چې د تعلیم ته باید پرېښود اوسی. زه خپل په دغه طالبانو کې د طالبانو یو غړی یم. زه د خپل مشرانو څخه غواړم چې دغه زموږ دغه تعلیم ته پاملرنه وکړي. موږ زنانه ډاکټرو ته ضرورت لرو، زنانه پولیسو ته ضرورت لرو. نو دا خو د اسلام په رڼا کې چې دوی ته حقوق ورکړي، دوی ولې دغه مکتبونه او دا ځایونه بند کړي دي، د پوهنتونونه ولې بند کړي دي؟ موږ په ډېر احترامانه هیله ځنې کوو چې دغه نجونو او ښځو ته پاملرنه وکړي. د خدای په لحاظ دا افغانستان ورځ ور بلې پرې، ځکه زه تاسو ته وایم چې نه یو خپله یو خورکۍ وه غاشه کړې په 4-5 کلینیکو کې زه ورلم، زنانه ډاکټره نه وه. بیرته مې هغه ناهیله کور ته بوتلم، بیا مو خپله مثلا غاښ مو ترې وکړې. نو ډېر زحمتونه پر تېر شول. د خدای په لحاظ دغه مکتبونه او دغه پوهنتونونه خلاص کړئ. تاسو ولې دغسې کوئ؟ وسلام.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. د پکتیا ولایت ضرورت سوالینه سر تماس کې خدای دې وکړي روغ او جوړ وي. نو موږ د افغانستان د اوسنی دولت څخه هیله ده چې د جنکو یا نجونو پوهنتونونه دې بیرته خلاص کړي. شرایط چې دي کوم څه دي ټاکلي، هغه شرایط خو خینن پکې عملي دي. جدا صنفونه دي او جدا تعلیمي استادان خزينه استادان لري نو شرعي احکام دي ټول عملي نو جر تجربه دي د جنکو پنځونه بيتا پسلي حمل کي خلاص کي